السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو ازادي رادیو وري روان خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمه کې په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه مرکه او خبرونه درته خبرو او په دویمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه درته خبره کړو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره څه کم یو میاشت پاتې ده خو د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو کاندیدان ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن نن د ولسمشۍ د دویمې مناظرې لپاره تیاری نیسي د سعودي عربستان چارواکي وایي د هغې بمبارۍ په باب څېړنه کوي چې په نتیجه کې څه باندې 140 کسان وژل شوي دي خو تر هر څه وړاندې قسیم سولمل د افغانستان خبرونه چمتو کړي دي
لمړی هم تر دې دمه د کورونې خبرونو سرخطونه په بغلان کې د یوې هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې وته نه د ملي اردو سرتیري وژل شوی دي د کندوز اوسیدونکي په دغه ښار کې د جګړې لشکر لوخاړو د اوربند غوښتنه کوي او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د بې پلوټ الوتکو په بریدونو کې لسکونه دایشان وژل شوی د هم بشپړ خبرونه په بغلان کې د یوې هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې د ملي اردو وطنه وژل شوی دی د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل دغه هلیکوپټرې چې نن سهار په ډنډغوري سیمه کې یوې پوځي اډې ته اکمالات رسول د تخنیکي ستونزو له امله راولوېده
کوپټرو نن سهار د وخت د لمانځه په وخت کې غوښتل هلته اکمالات وکړي متاسفانه تخنیکي عوارض پیدا کړ هغه هلیکوپټر سقوط کړی دی و نفر په هغه کې شهیدان شوي دي
طالب وین زبی الله مجاهد په یو لیژل بیان کې ادعا کوي چې دا غلطکه د دوی لخوا په نشه سوي ده د کندوز ښار اوسیدونکو له حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو غواړي چې دغه ښار ته د بشري مرستو د رسیدو په هدف اوربند وکړي د پداسال کې د چي لاسیمې د ازادي راډیو خبريال وای په کندوز ښار کې د اومې پر لپسې ورځې لپاره جګړه روانه ده چې لامل یې خلک د خوراکي موادو او اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي د کندوز سیمه چارواکي وایي د دغه جګړو له امله څه باندې 40 کورونی نور ولایتونو ته تښتیدلي خو اټکل کېږي چې 4.5 لک کسان بله هم په دغه ښار کې بند پاتوي په ورته وخت کې د خطرناو په نوم سازمان وایي د کندوز خلکو ته د مرستې په هدف د پیسو ټولولو یو صندوق جوړ کړی او تر راتلونکو څو ورځو به د دغه ښار خلکو ته نقدي مرستې ورسوي په ننګرهار کې 4 دایشیان وژل شوی دي د ننګرهار د والی ویان د توله خوګیانی ازادي ریډیو ته ویل دغه دایش چنګلی 13 شپه په حسکمینه او نازیان ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوی دي نو مړی وایي دغه هوایي بریدونه د شفق سیلا په نوم د پیلسو عملیاتو په ترڅ کې شوی چې د حسکمینه ولسوالۍ په هارون بابا سیمه کې 1.5 او 3 نور د نازیان ولسوالۍ په بارخیل سیمه کې وژل شوی دي دایش وسلوالو د دې عملیاتو په تړاو تر اوسه رسنۍ ته څه نه دی ویلي او د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوروي له کمیټې غواړي چې په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره خپل کارونه په پوره بیطرفۍ ترسره کړي د افغانستان د عادلانه او آزادو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مسؤول رحمت الله صالحي نن د مدني ټولنو په ګډه غونډه کې د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه وکړه چې د غوروي د کمیټې په کارونو کې مداخله ونه کړي
در صورت کې حکومت یا هر شخص دیګری در کار این کمیټه مداخله مینه
دوی کچیر حکومت ته کوم بل کس غوروي د کمیټې په چارو کې لاسوهنه کوي نو دغه کمیټه باید د موضوع له خلکو سره شریکه کړي او خلکو ته د حکومت د مداخله د مخنیوي په برخه کې خپل وړتیا ثابت کړي دغه مدني فلان همدارنګ د غوروي له کمیټې چې له کمیټې غواړي چې ولسمشر ته د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په توګه د افرادو په پیژندلو کې د بیطرفۍ اصل قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې ونیسي دا تر دې دمه کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه از ما همکار نوریاس نوري وړاندې کوي
په یمن کې د یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د هیواد په پلازمېنه سنعا کې د خونړي هوایي برید په اړه به څېړنه پیل کړي ملګرو ملتونو ویلي د شنبې د ورځې په برید کې له 140 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن په یو بیان کې وویل چې د دغې پیښې په اړه به له امریکایي کارپوهانو سره یو ځای سمدستي څېړنه پیل کړي بیان هغو راپورونو ته په اشاره چې په سنعا کې بمباري دردونکي او خواشینونکي بلل زیات تویچ د ائتلافي ځواکونو لارښوونې واضح دي چې د خلکو ګڼ مشت سیمې به نه پنهکه کوي او د ملکي تلفاتو مخه به نیسي مخکې دغه ائتلاف ویلي و چې په صنعا کې د پیښې په وخت کې عملیات نه دي ترسره کړي په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره یې پر خپل ملاتړ بیا کتنه پیل کړې ده. دغه ائتلاف چې په یمن کې د په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي، د 2015 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد د بمباری کمپاین پیل کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده، د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدان ډونالډ ترامپ او هیلري کلینټن نن د ولسمشرۍ د دوهمې مناظرې لپاره تیاری نیسي. دغه مناظره د میزوري په سانت لویس کې د افغانستان په وخت د سهار په 6:30 بجو په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډیرو نورو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د هغو ثبت شویو څرګندونو په خاطر چې د جمعې په ورځ خپرې شوي او هغه پکې د ښځو په اړه پوچې او داسې څرګندونې کړي چې هغه جنسي تیری انګیرل کېدی شي د هغه ملاتړ لاس اخیستی دی. جمهوري غوښتونکو سناتورانو د استازو د جرګې غړو والیانو او پخوانیو سیاسي څیرو له ټرمپ غوښتي چې له کاندیدۍ لاس واخلي. د هغې رقیبې میرمن کلینټن د هغه څرګندونې وحشتناکې بللې دي. د کلینټن مرستیال ټیم کین د تېرې جمعې په ورځ په لاس ویګاس کې خبرلان ته په دې اړه وویل:
It makes me sick to my stomach. I don't like to even
دغه څرګندونې زما په نس درد راولي. زه حتی نه غواړم هغه کلمات په خوله راوړم چې هغه مخکې ښځو ته کارولي او هغوی د خنزیر سپیو او سپکو په نامه یادې کړې وې. ترامپ چې یو میلیارډر دی د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه غوښتي، خو ویلي دي چې د نومبر د 8 د انتخاباتو لپاره به خپل کمپاین مخته یوسي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ګرجستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې واکمن ګوند د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې څه باندې 50% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن وویل د 80% شمیرل شوو رایو له مخې د ګرجستان هیله ګوند د دغو انتخاباتو 50.14% رایې ګټلې دي. ورپسې د اپوزیسیون د متحد ملي غورځنګ ګوند چې په دوهم کتار کې راغلی څه باندې 6% رایې خپلې کړې دي. نور ګوندونه نه دي توانېدلي چې د رایو فیصدي یعنی ټاکلې حد 15 پوره کړي. د ګرجستان هیله ګوند چې کله پرون د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول، په دغو انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. د اپوزیسیون ګوندونو تور لګولی چې واکمن ګوند هڅه کوي دغه انتخابات اغلا کړي. د ګرجستان د انتخاباتو د پیچلو قوانینو له مخې د دغه هیواد د 150 کسیزې ولسي جرګې پر جوړښت به بله میاشت پریکړه وشي. هغه نوې خپاره شوي تصویرونه چې د سټلایت لخوا اخیستل شوي ښیي چې شمالي کوریا د لری واټن ویشتونکي توغندي د ازمویلو لپاره تیاری نیسي. په دغو تصویرونو کې چې نن خپاره شوي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د سوهای د سټلایت د توغولو په سیمه کې فعالیتونه لکه د سون موادو ودانۍ ته نږدې د موټرو د حرکت او د توغندیو د توغولو له دستګاه سره فعالیتونه زیات کړي دي. په جنوبي کوریا کې د چارو کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې پیونګ یانګ په پام کې لري چې د اکتوبر 11 د واکمن کارګر ګوند د تاسیس د ورځې د لمانځلو په پلمه خپله ځواکمنتیا وښیي. شمالي کوریا د فبروري په میاشت کې د سټلایت په ذریعه یو توغندی په بریالیتوب سره وازمو. په جنوري کې د هیواد څلورمه اټومي ازموینه ترسره کړې وه. پیونګ یانګ د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو او د نړیوالو له لوري د لګول شوو سختو بندیزونو سره سره د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو پراختیا چارو ته دوام ورکوي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریا سنوی او قسیم سولمل څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه یې درواورول. وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.9 او د اف ام 3.15 څپو باندې اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وی ډیر ژر به دغه حزب یو پلاوی د امریکا متحد ایالاتونو ته سفر وکړي.
مقصد سفر به ایالات متحده امریکا یک بحث بود که چند روز پیش شروع شده بود. حزب اسلامی افغانستان کماکان به روابط دیپلماتیک خود با خارجی ها هم است.
په دې اړه مو له یو سیاسي کارپوه انتظار خادم سره هم لنډه مرکه کړې. د لخکرګا پر امنیتی کمربند د جګړو شدت خلک نارامه کړي دي.
خو مخلوط بد پازار دی بشارکان دغه پازار.
د کندوز له وروستي حاله مهم خبرو نو هیله ده چې تر پای مو عملتیا وکړي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي ډیر ژر به دغه حزب یو پلاوی د امریکا متحد ویلتونو ته سفر وکړي. دغه پلاوی مشر کریم امین د یک شمې پورا ازادي رډیو ته ویل چې دغه څلور کسیز پلاوی د سفر هدف له امریکایي چارواکو سره د هیواد د ملي ګټو او د سولې د مسایلو په اړه خبرې کول دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی بل غړی وایي چې دغه حزب یو بل پلاوی به یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه ولري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی سفر دغه ګوند په غړو باندې د بندیزونو له لرې کولو سره تړاو نه لري. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو، دغه ګوند هڅه کوي چې اوس په ظاهري ډول له نړۍ په ځانګړې توګه امریکا سره خپلې سیاسي اړیکې بیا جوړې کړي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټاکل شوی د حزب اسلامي یو څلور کسیز پلاوی د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. که څه هم ښاغلی امین د حزب اسلامي د پلاوی د سفر هدف د هیواد ملي ګټې او سولې پورې اړوند مسائل بولي، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل.
د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر مقصد هغه بحث و چې څو ورځې وړاندې مطرح سوی، خو اوس به له وخته وړاندې وي چې په دې اړه نظر ولرو. البته حزب اسلامي به د پخوا په څیر د هیواد د ملي ګټو او د سولې د راتګ په اړه لکه چې بهرنیو ځواکونو سره په تماس کې و، له بهرنیانو سره هم په اړیکه کې وي.
کریم امین وایي حزب اسلامي د هیواد ملي ګټو او د سولې د ټینګښت لپاره چمتو دی چې له نورو هیوادونو او نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی بلغړی عتیق الله صافی وایي امریکا ته د حزب اسلامي د څلور کسیز پلاوی مشري به ډاکټر غیرت بهیر کوي. ښاغلی صافی ټینګار کوي وروسته له هغې چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو، د نړۍ هیوادونو حزب اسلامي سره د اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا وښوده. د هغه په وینا دا ډول سفرونه به نورو هیوادونو ته هم دوام پیدا کړي. نږدې لس ورځې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو، افغان حکومت ژمنه کړې د ملګرو ملتونو او امریکا له تور لید څخه به د حزب اسلامي د غړو نمونه لري او بندیزونه به پرې ختموي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقنوایي امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی د سفر هدف د بندیزونو له لرې کېدو سره اړیکه نه لري.
دا چې د حزب اسلامي پلاوی امریکا ته ځي د سولې له توافق لیک سره اړیکې نه لري. که سفر لري ممکن دوی پوری اړه ولري. د بندیزونو د لرې کېدو موضوع د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
له بل پلوه د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی سفر کولای سي له نورې نړۍ سره د دغه ګوند اړیکې پیاوړې او د سولې بهیر ګړندی کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې متي الله خروټی وایي د حزب اسلامي او امریکایي چارواکو مخامخ خبرې د دواړو لورو ترمنځ باور نور هم زیاتوي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې ډیر ژر به د حزب اسلامي او پلاوی د امریکا متحد ویلتونو ته سفر وکړي. په همدې اړه مې شیبه وړاندې د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په اوس کې امریکا ته د حزب اسلامي د دغه پلاوی سفر څه پیغام لرلی شي.
مننه. تاسې ګوري په افغانستان کې د سلوحې او د جنگ دغه پروسه درې اړخیزه ده. یو طرف مخالفین دي، بل طرف د افغانستان دولت دی، او بل طرف د امریکا او نړیوال ټولنه ده. کله چې تاسې تیرو دیارلسو کلونو د قصې جزئیاتو ته ځئ، تاسې پوهیږئ چې امریکا په دغه مسله کې تر ټولو خلکو یا ټولو اړخونو مهم رول لوبولی دی. دا درسته چې افغانستان دولت د حزب اسلامي سره د امریکا په همکارۍ باندې او د هغې په رضا باندې دغه هوکړه کړې ده، مګر هغه سوی تفاهمات چې لا اوس پورې د امریکا او د حزب اسلامي ترمنځ پاتې دي، او یا هم هر هغه د فعالیت لپاره کوم فرصتونه چې دي چې په راتلونکي کې باید حزب اسلامي هغه تمثیل کړي، دغه مسایل او دغه مسایل جزئیات تحقیق کته کېدل دا دې ته اړتیا و چې د حزب اسلامي دغه پلاوی کاتلر شي، هلته خپل نظر له خلکو سره شریک کړي، د هغوی نظر واوري. فکر کوم چې لا اوس هم په امریکا کې بعضې اړخونه شته دي، یا د مدنیت او د انساني حقوقو بعض پلویان شته دی یا هغه کسان شته چې پالیسۍ نه جوړوي د افغانستان او د سیمې په اړه باندې. هلته داسې خلک شته چې لا اوس هم د حزب اسلامي پر فکر باندې د هغوی په عقیده باندې او په راتلونکي باندې شک درلی شي. نو کله چې حزب اسلامي په دغه حساس شرایطو کې امریکا ته ځي او هلته خپل نظر تبدیلوي، فکر کوم چې دا په خپل ذات کې نیک قدم دی او د تلپاتې سولې لپاره چې د حزب اسلامي او د افغانستان دولت ترمنځ به کېږي دغه تضمین کولی شي.
خادم صاحب، تاسو اشاره وکړه چې په امریکا کې لا هم ځینې کړۍ شته چې هغه د حزب اسلامي کوم افکار یا کوم برنامه چې دوی لري په یو نه ورسره مخالفت لري، او څه فکر کوئ چې د دغه هیئت په ورتګ به څومره وشي کړی دوی هلته عامه ذهنیت او یا هغه کوم ذهنیت چې په دې برخه کې موجود ده هغې ته مثبت لوري ته تغییر ورکړي؟
د 1980 او د 2000 کال حزب اسلامي د 2014 کال د حزب اسلامي سره فرق کوي. دا په دې معنی باندې چې هغه جامد افکار چې دوی په ذهن کې لرل اوس دوی پوهېږي حزب اسلامي استاذ په دې باندې پوهېږي چې په ګلوبلایزیشن کې او هغه افغانستان کې چې نړیوال ټولنه په کې 14 کاله دخیله ده او دوی هم دا دي هم په سیاست کې هم په نظام کې هم په اقتصاد کې خپل نفس روبول شي، دوی مجبور دي چې انعطاف وکړي. مګر دغه انعطاف باید د اصولو سره سم وي. هغه انعطاف چې هغه افراطي یا هغه انعطاف چې د تفریح په حالت کې، فکر کوم چې دوی هم خپلو حزبیانو ته یا خپلو پلویانو ته جوابوي دي. نو کله چې د حزب اسلامي د سیاست د دریض مسله مطرح کیږي، دوی مجبور دي چې د امریکا سره تفاهم ته ورسیږي. هغه تفاهم چې په هغه کې د خود حقوق رعایت شوی، هغه ازادي چې خود ته باید ورکړل شي، جنکیون ته باید ورکړل شي تر څو تعلیم وکړي، تر څو کار وکړي او بل اخر د سیاست په دغه پروسه کې داخل شي، نو دا په خپل ذات کې اصلا د انعطاف پذیرۍ د انداز وړاندې کول دي یا هغه هوکړه ده چې د دوه طرفونو ترمنځ رامنځته کیږي. دریمه مسله دا ده چې کله چې دلته د انعطاف خبره کیږي او یا هم په سیاسي پروسه کې د حزب اسلامي د تداخل مسله مطرح کیږي یا د اشتراکیت مسله مطرح کیږي، دا هم لازمه ده چې تر کومو سرحداتو پورې، تر کومو حدودو پورې امریکا دوی ته په احترام باندې، دوی ته په نقش باندې قائل کیږي. نو کله کله د دې خلکو ترمنځ راک ورکړه او همدارنګه د سوالونو جوابونو پروسه په منطقي ډول باندې پر مخ لاړ شي، زماهر همدار شي پر مخ وځي، نو راتلونکي به تضمین کوي او پیری وخت به د ټول اړخونو لپاره د پښې د خدو له دغه پورته کولو زمينه برابرې.
خادم صاحب، د روسي پښتنې په توګه کلنډر ته جواب راکړي چې په دغه سي اساس شرایطو کې، یعنی چې په دې وروستي کې امنیتي وضعیت هم په افغانستان کې دومره ښه نه ده، دغه د پلاوی تک امریکا ته او بل اخره په ټوله کې د پروسې د سولې په پروسې څومره غیسمن ګام د بللې شو؟
ګورې، صلح دوه طرفونه لري. یو دا ده چې عملي صلح ده چې د خلکو ترمنځ کېږي، بل د سایکالوجي یا د روان صلح ده چې د خلکو په ذهنو کې د صلح د انګیزه ایجاد کېږي. کله که تاسو صلح په ذهنو کې ایجاد نه کړئ، یو لژبرو شروع نه کړئ، یو له اساسه شروع نه کړئ، هغه داسې یو تعمیر ته ورته چې په منځ شو بیا اساسه ستنو باندې ولاړي چې هر وخت چپه کېدلو خطر سره مواجه. تاسې که په ټول دنیا کې وګورئ، تقریبا 50 سلنه د صلح معاملې په لسو کلونو کې د منځه تلل دي. علت دا و چې دغه صلح لا په اسهانو کې نهاد نه شوی نه وي. نو زه فکر کوم چې وخت لا پاتې دی، دواړه اړخونه باید هڅه وکړي، تلاش وکړي چې اعتماد سازي وکړي، خیرول وکړي، بخل وکړي، انعطاف وکړي، اعتدال وکړي. او دغه ښکاره پرنسپ دی، دا ډېر واضح او ساده پرنسپ دی چې ټول اړخونه باید عملي کړي تر څو په افغانستان کې صلح رامنځته شي.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم و چې امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی د سفر په اړه خپل تحلیل وړاندې کاوه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه، د لښکرګاه پر امنیتي کمربند د جګړو شدت خلک نارامه کړي دي. د لښکرګاه اوسیدونکو چې څو پر لپسې شپې د توپونو او هوانونو د لویو لویو ډزو لامله په نارامیو کې تیروي، د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي. دولتي مسؤلین وایي د جګړې د مهار د پاره پروګرامونه پیل کړي، خو هغه جګړه چې په څو میاشتو کې د لښکرګاه تر پولو را رسیدلې ده، په څو ورځو کې ترشا کول ناشونی دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د شار لزړه هر شپه د ډي سي توپ فیرونه او په شمال او لویدیځ کې پرمنتي کمربند درا کیټونه او سپوک وسلو پرمانه دزي دومره نږدې دي چې د شار زړه رښدوي او د لشکرګاه د اوسیدونکو خوب او آرام وړي دي. کچوم شار ته د نږدې سوي جګړې دوه میاشتې کېږي. اما په تیرو درو شپو کې سري ماښام کله چې ډزې نږدې سي او فایرونه زور واخلي نو خلک کورونو ته پناه وړي، د لویو ډزو سره ماشومان چیغې وهي، د ډزو پرته پر ښار چوپتیا خوروي. هر سړی د لویو لویو چاودونو بدرګه کوي خو هیڅوک نه پوهیږي نور څه پیښیږي. اوس چې جګړې د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي حوزې د سره ګودره او مهاجرینو کمپ او په لویدیځ کې د درېیمې حوزې بولان او بشران سیمو ته نږدې سوي دي، خلک نور هم نارامه سوي دي. دوی لا هم د حکومت څخه د چټک او مناسب امنیت غوښتنه کوي.
مانو عبدالباری دی طالبان هم را چوسوی دی بشرام انتقای هم نوید از پین کوچه بغل اگر دو سرین ولی برای این ماشان دیست نارام اشکا و چی بی خیال ایدش با ولی خو مخلوب گرد پازار دی بشاره گم گرد اگر پازار ما خو فلو خوشتن داشت در تکان داشتی و در ریزنو ریز شدی جنگ نیم نو شدی دی
سرله برای ماشان جنگ و طالبان دست کد
جلیل و مرمیوشان رسی دن یا خوب ندید کرد دیر طالبان و اسکر لر رو تر رو در پریوتن دیر غیر تر
در روزگان او کندوز روسته کلی چه جگری پخورا صورت شارون تر نواتلی ورسر جخت لشکرگا تر پلو دغه جگرو درسی دو زور در مرکزی حکومت مسئولون پام رخ پل کرد. در لشکرگا پر اطرافو در پیلسیوی جگری د دغه شدت د مهار په خاطر مرکزی حکومت په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی عبدالجبار کارمان د اپراتیفي ګروپ د مشر په توګه راولېږي. کارمان خلکو ټول افغان ځواکونه به عملیات پیل کوي، جګړه به له ښاره لرې کیږي او نور به د ښار خلک د وهم او ترس څخه وځي.
موجوده وضعیت په سل کې سل د ته کنټرول وړ سو، تاسو اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او دا سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به حفظ وي، دا به د اصطلاح تحکیم سو، د دې د تحکیم تاسو ته اطمینان درکوم. حتی په اصطلاح باندې ډېر ژر په لنډو ورځو کې تقریبا اوس هم تر ډېره حده پورې مو دا توانایي د تکمیل حالت کې ده، ولې زه یو ورځو دوی ودرو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم، دا قوه رزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې بسیچو منسجم کړم چې تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ چې نور زه په دې پسې وځم.
د کارمان تر اتک یوه شپه وروسته کله چې جنگ نور هم په شدت بشران او نور ګڼ میشتو سیمو ته وغځېدی، د شنبې په ورځ د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال تر څنګ په افغانستان کې د نټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکولسن د دې مخ په پراخ کېدونکې جګړې د جاج اخیستلو لپاره هلمند ته مجبور کړل. دوی په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د هلمند جګړه سخته اوږده خو ګټونکې وبلله. د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي وویل جګړه په هلمند، فراه، روزګان او کندوز کې اوږده سوه.
دښمن نه تنها د هلمند په ولایت کې بلکې په څلور پنځه جبهو کې بېرحمانه جنگ شروع کړی دی. همدارنګه په شمال شرق جبهه کې چې په هغې کې کندوز، تخار او بدخشان شامل دي، هلته هم دښمن څو مراتبې حملې وکړلې. همدارنګه د اروزګان په ولایت کې په ترین کوټ کې په ټولو ولسوالیو کې دښمن بېرحمه حملې کوي. زمنګ بې دفاع او مظلوم ولس په بېرحمۍ سره شهیدان کوي.
که څوم د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د تازه پیل سوي جګړې د شدت له امله حکومتي مسؤولین اړ شول چې د مرجع او نادلي ولسوالیو د لویو لارو د امنیتي پوستو د سرتیرو تر څنګ په خنشین او نوي ولسوالیو کې میشت واکونه راوباسي او لشکرګاه ته څیرمه پروت امنیتي کمربند تقویه کړي. اما د دې کار سره جوخت پر لشکرګاه بریدونو نور هم زور واخیستی او دا ځلې د توقع خلاف جګړې په شپو پورې محدودې نه شوې او په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې په پرله پسې ډول دوام وکړ. د تیرو څو شپو په خاص ډول شنبې او یک شنبې شپو سختو جنګونو او لوی لوی توپونو د ښار د کاروبار او خلکو زړونه مات کړي دي. اکثره دوکانونه تړلي، د خلکو تګ راتګ کم سوی او هره شیبه خلک د وضعیت د نور خرابوالي سوچونه کوي، خو دولتي مسؤولین په مقرر ډول خلکو ته د استقامت او ډاډګرین تر څنګ د خپل قوت او غښتلتوب خبر او د لشکرګاه څخه د دفاع اطمینان ورکوي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو، هلمند.
قدرمن اوریدونکو، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په باب د الیاس تایی راپورته غوږوئ. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې خبري استي په قندوز کې هم د امنیتی وضعیت له 13 ورځو راهیسې د افغان امنیتی ځواکونو وسلواله طالبانو ترمن جګړه روانه ده. همدا اوس له قندوز څخه زمون خبريال اجمل اریان د ټلیفون په کرخره سره مل دی او له ده به نورو پوښتو چې په قندوز کې او امنیتی وضعیت څنګه دی. اریان صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم، مهرباني وکړئ نن په قندوز کې امنیتی وضعیت څنګه ده؟
مننه پردیس صاحب، خپل سلامونه لومړی تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، نن ومه ورځ چې د کندوز ښار دننه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او دغه جګړه د کندوز ښار په شمالي څنډه کې، همدارنګه غربي څنډه کې او شرقي څنډه کې ده. خو بیا د کندوز سیمه چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ښار په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی ده. د کندوز والی سید محمود دانش آزادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د افغان ځواکونو د کندوز ښار ختیځ څنډه کې تصدي عملیات درلود چې دوی وتوانېدل د سینما ناصر څلور لارې، همدارنګه د فاطمه زهرا سیمه او تر د خوجه مسعد سیمه د طالبانو له شتون څخه تصدي کړي. همدارنګه دوی وایي چې دوی په دې عملیات کې ډېر له احتیاط سره کار اخلي، ځکه وسلوال طالبان له استوګن کورو څخه پر افغان ځواکونو باندې برید کوي. دوی وایي چې ملکي وګړو ته تلفات وانه وړي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز ځایي اوسیدونکي وایي چې دغې ورځې جګړې دوی سخت په تنګ کړي دي او له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر دغه جګړه پای ته ورسوي، څو عام خلک د خپل ورځني فعالیتونو ته ورسېږي. خو بیا په ورته وخت کې زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، نوموړی وایي هغه سیمې چې دوی د کندوز په ښار کې نیولي دي لا هم د دوی وسلوال پکې شتون لري.
اریان صاحب، د هغه د خوراکي موادو د کمښت پر اړه تکرار وایس په دې اړه مو مخکې راپورونه لرل چې خلک له د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دغه ستونزه تر کومه پورې حل شوې ده؟ اریان صاحب، زما آواز اورئ؟ په بخښنه سره، د تخنیکی مشکل له کبله مو نه شو کړی چې له په قندوز کې خپل خبريال سره اړیکې ته دوام ورکړو. او اوس هم راګرځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سعودي عربستان چارواکي وایي د هغې بمباری په باب څېړنه کوي چې په نتیجه کې څه باندې 140 کسان وژل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په بمباری کې چې د یمن په پلازمېنه سنا کې د جنازې پر مراسمو کړي، تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو ټپیانو کې د شیعه حوثي اخیانو غړي هم شامل دي. د یمن چارواکو دا حمله چې پرون شوې له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه بللې ده. نړیوالو اژانسونو په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباري د یمن په پلازمېنه صنعا کې پر هغه سالون سوي چې په زرګونو کسان پکښې د فاتحې مراسمو ته راټول سوي وه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله په دې حمله کې 140 کسان وژل سوي او 1515 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي وویل دا په یمن کې د کورنۍ جګړې پر مهال په یوه ورځ تر ټولو خونړۍ حمله وه. سعودي عربستان د شامې پر ورځ وویل چې د دې خوشینوونکي او دردونکي بمباري د راپورونو په باب تحقیقات وکړي، خو سمدستي دا تایید نه کړه چې په یمن کې د دوی ائتلاف چې د یاغانو په وړاندې جنګیږي یوازنی قوت دی چې له هوایي ځواک څخه برخمن دی. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف هوایي حمله د هغو بمباریو د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې روغتونونه، مارکیټونه او نور ملکي اهداف یې هم په نښه کړي دي. د دې حمله په جواب کې د یمن د روغتیا سرپرست وزیر غازی اسماعیل یو کانفرنس ته وویل د یمن روغتیا وزارت دغه غیر انساني جنایت غندي چې له ټولو بشري، نړیوالو او اسلامي نورمونو څخه سرغړونه ده. د یمن د خلکو او د دوی د هیواد په وړاندې د روانو جنایتونو له کبله موږ نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه ملامت ګڼو. د یمن چارواکي وایي په وژل سویو او ټپیانو کې د شیعه حوثي یاغیانو پوځي او امنیتي مسؤلان هم شامل دي. دغه یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت په وړاندې چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې او د دغه حکومت د متحدانو پر ضد جنګیږي. د شامې ورځې فاتحه د حوثي یاغیانو د کورنیو چارو د وزیر جلال الراویشان د پلار شیخ علي الراویشان لپاره رابلل سوی وه. چارواکي وایي په وژل سوو کې د صنعا د محلي شورا مشر تورن جنرال عبدالقادر هلال هم شامل دی او په حمله کې جلال الراویشن سخت ټپي سوی دی. په صنعا کې د حوثي یاغیانو ویان محمد عبدالسلام دغه حمله په کلکه وغندله او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف لخوا یې د عامه وژنې عمل وباله. په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول جامی مک ګولډریک په یوه اعلامیه کې وویل دوی د دغې بمباري له کبله ټکان خوړلی او خواشینی دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په کورنۍ جګړه کې د منصور هادي قواو ته هوایي ملاتړ برابروي. د 2015 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 کسان وژل سوي او تر 3.5 میلیونو زیات نور کسان کډې کولو ته مجبور سوي دي.
قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د ماسپښین 2:30 شوې. قسیم سولامل سټوډیو ته راغلی او لنډ خبرونه به در واوروي.
په بغلان کې نن سهار د یوې هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د ملي اردو 8 تنه سرتېري وژل سوي دي. د دفاع وزارت ویاند وایي هلیکوپټر تخنیکي اورز درلودل خو طالبان یې د ویشتلو ادعا کوي. د طالبانو 15 د فاریاب په غورمچ ولسوالۍ کې 50 تن امنیتي ځواکونه د طالبانو تر 5 ورځنۍ محاصرې وروسته وژغورل سول. دا خبره د فاریاب امنیت قمندان عبدالنبی الهام نن په یو خبري ناسته کې وکړه. د کندوز ښار اوسیدونکي له حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبان غواړي چې دغه ښار ته د بشري مرستو د رسېدو په هدف اور بند وکړي. دا په داسل کې ده چې په دې ښار کې جګړه 8 ورځې ته وغځېدله. په ننګرهار کې 4 داعشان د بهرني ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په برید کې وژل سوي دي. په یمن کې د یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د دې هېواد په پلازمېنه سنا کې د خونړي هوایي برید په اړه به چې له 140 زیات کسان پکې وژل سوي څېړنه پیل کړي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده، د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلاري کلینټن نن د ولسمشرۍ د دوهمې مناظرې لپاره تیاری نیسي. د ګرجستان د پارلماني انتخاباتو لومړی پایلې ښیي چې واکمن ګوند د غیواد په پارلماني انتخاباتو کې څه باندې 50% رای ګټلې دي. او هغه نوي خبره سوي تصویرونه چې د ساتلایت لخوا ایستل سوي اخیستل سوي ښیي چې شمالي کوریا د لری واټن ویشونکو توغندي د ازمایلو لپاره تیاری نیسي.
له قسیم سولمل څخه مننه کوم چې لنډ خبرونه یې وړاندې کړل. اقتصادي خبرونه مرزي احمدزی چمتو کړي او له هغې وروسته فرشتې ندا د روغتیا ژوند شتمني خبرونه برابره کړې ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بروکسل په غونډه کې د نړیوالې ټولنې قناعت خپل کړی او دغه 2 ورځنۍ غونډه په بریا سره پای ته ورسیده. د دغه وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیم زینن یک شنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دغه غونډه کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. دغه راز نړیوالې ټولنې له افغانستان په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د بروکسل نړیواله 2 ورځنۍ غونډه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د 15 هیوادونو او شاوخوا 25 نړیوالو مؤسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو په ژمنې سره پای ته ورسېده. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې ځوانانو ته د کار موندنې په هدف او افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې د پروژې عملي کار پیل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر احمد صفاحي زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه د کار د نړیوال سازمان یا آیلو لخوا په لاره چول شوې چې له مخې سلګونه ځوانان کولی شي افغاني محصولاتو ته په ښارونو کې بازار موندنه وکړي. د کار نړیوال سازمان هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې ځوانانو ته د کار د زمینې برابرولو په هدف ورته پروژې پیلوي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستاني وړه 250 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1050 افغانۍ او دغه راز. نن د کابل په بازارونو کې 1 لیتر پټرول تیل په 1450 او 1 لیتر ډیزل تیل په 83 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 422 افغانۍ. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو زادی، به برنامه صحت این هفته به میزبانی من فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل صحی یعنی بیولوژی صحبت میکنیم که در افغانستان بسیاری مردم از نداشتن اولاد رنج میبرند. خب دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب نجم سما شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند. البته تا حالا تشریف نیاوردن، تا لحظات بعد به استودیو حاضر میشن تا به سوالات شما پاسخ بگویند. بله شنونده های عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب با صحبتشان آغاز کنند، گزارش تهیه شده در این مورد را میشنویم. شماری از متخصصین نسایی ولادی میگویند بنابر دلایل مختلف 12% زوجهای جوان که با هم ازدواج میکنند تا یک سال اول زندگیشان نمیتوانند طفل به دنیا بیاورند. آنها میگویند بیولوژی تنها یک مشکل زنانه نبوده، بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت دارد، یعنی مرد و زن هر دو طرف مساویانه در این کار مسئول هستند. دکتر گلنار مسلم متخصص نسایی ولادی در صحبت با رادیو زادی گفت نقص حمل کرده تخمدان ها، استفاده از مواد مخدر، وزن زیاد، بیماری شکر، سن زیاد، سوی تغذیه، کمخوری، فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی از جمله عوامل بیولادی نزد زنان می باشد. دکتر مسلی با اشاره به عوامل بیولادی نزد مردها گفت سابقه عفونت طرق بولی و پروستات، سابقه ضربه خوردگی در بیزه ها، اعتیاد به مواد مخدر، کارهای شاقه از عوامل عقیم بودن نزد مردها عنوان می شود.
یا پیش مردا امراض را مثل ممس تیر کرده باشند که پیشانند سیستم جنراتیف سپرم خدشدار ساخته باشه و تشوش معروض ساخته باشه و التهابات جهاز تناسلی مردانه تیر کرده باشند که یعنی کانال های را که تخمه مردانه را انتقال میتن امور را معروض ساخته باشه که اونا نتانند که خانمشان بارور شود و یا ای که در بعض کسا یعنی سیستم مثلا عقب مانده میباشه، فعالیت نرمال نمیداشته باشه یا به اثر استفاده مواد مخدر یا دواهای اعصاب ایستم سبت شده باشه.
دکتر مسلی گفت سن مناسب برای اولاد دار شدن نزد خانم ها از 20 الی 30 سالگی و نزد مردها از 25 الی 32 سالگی می باشد. خانم مسلی همچنان گفت هر زوجی که پس از یک سال زندگی مشترکشان صاحب اولاد نمی شوند باید هر دو به دکتر مراجعه نمایند تا پس از معاینات تشخیص گردد که علت بیولوژی آنها چی می باشد. با باور این دکتر راههای تداوی این مشکل وجود دارد که اگر به موقع به آن رسیدگی شود زوجها صاحب فرزند می گردد. دکتر گلنار مسلی از آن ده زوجهایی که اولاد ندارند خواست تا هنگام مراجعه به دکتر زن و شوهر هر دو یک جا بروند
و هر جایی که میخواستن در این موارد مشوره با دکتر داشته باشن باید مشترک مراجعه. بعضی وقتا به خود برادرها و مردای ما مشکلات ایجاد میشه که اونا بدون از اینکه معاینات خود بکنن حتی تصمیم به ازدواج های دومی سومی میگیرن، در حالی که مثلا منشأ اصلی باردار نشدن خانم اولی خود شخص مرد میباشه در خانواده. بهتر است که مشوره دکتر صاحب رو بگیرن و در صورتی که ازشان تقاضای معاینات میشه به بسیار آسانی معایناتشان بکنن و
دکتر صاحب را در رابطه عملی بکنن. دکتر مسلح میگوید ذهنیت ناسالمی که در اجتماع وجود دارد بیشتر زنان را بعد عدم توانایی حامل شدن متهم میکنند و مردها در برخی از خانواده ها حتی به دلیل اولاد نداشتن زن دوم هم میگیرند. با باور دکتران مردها نیز میتوانند به بیماری های مبتلا باشند که توانمندی القای تخمه موجود در رحم امسر خود را نداشته باشند.
روختیا در ژوند شتمنی به همدې خبرونه کې واورئ.
خب خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر دارد. شما گزارش شنیدین، حالا هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07822755 و 07992203540 در تماس شده و سوالاتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص نسای ولادی فیلن در استودیو هستن، به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب میشه ابتدا در مورد بیولادی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است و چگونه یک فرد مبتلا میشه؟
زنده باشین. اولتر از همه سلام خدمت شما و شنونده هایتان و همکار تخنیکیتان عرض میدارم. بعد از او باید عرض بکنم که اقامت یا بیولادی را قسم تعریف میکنیم اگر یک زوج تا یک سال بعد از آرسی خود با وجودی که تقریبا هفته 3 الی 5 بار با هم بستر میشن اما صاحب اولاد نمیشن، اینا میگیم بی اولادی.
تشکر دکتر صاحب. قسمی که یک کم اندک در گزارش هم سر از این گپ اشارهش داد، مشکل نداشتن اولاد تنها به زن ارتباط داره یا به مرد و عامل از چی میباشه؟
تقریبا 20% مشکلات مربوط مرد میشه، 30-40% مشکلات مربوط به خانمشان میشه و تقریبا 30-40% مشکلات مربوط هر دو زوجین میباشه. یعنی نمیتونیم که تنها زن و یا تنها مرد در مرض دخیل بدانیم و بگوییم که 100% مربوط خانم است به اولادی یا 100% مربوط مرد است، حالان که هر دو زوجین در اولاد دار شدن و یا بی اولادی رول مهم می داشته باشند که عوامل بسیار مختلف نزد زن و نزد مرد موجود است که یکه یکه به او می پردازیم.
میشه دکتر صاحب در مورد اعراض و علائم امی بی اولادی در خانم ها اشاره کنین که کدام اعراض و عوامل می باشد سبب؟
عرضش خو امی است که خانم میخواد که اولاد دار شو اما اولاد دار نمیشه و علامش هم امی است که خود خانم میخواد که اولاد دار شو، بازم امی عرض و علائمش میتونیم که عین چیز بگوییم که کوشش میکنه که اولاد دار شو اما با وجود که هیچ کدام میتود جلوگیری از حاملگی نداره، یا تابلیت استفاده کنه یا کاندوم استفاده کنه یا پیچکاری استفاده کنه، با وجود که هیچ میتود جلوگیری نداره اما باز هم اولاد دار نمیشه.
چرا یک خانم بی اولاد می باشد؟ چی مشکلات باید وجود؟ قبل از یک سوال مرا پاسم بتین، برادر ما محمد ایوب از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام علیکم محمد ایوب جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
و علیکم سلام درین من وقت خبری کنم.
خوش آمدین برادر، صدای رادیو تانه کم کنین بعد از سوال تانه بگوین.
رزمت کشنی نپایی داکتر سنده پرسنده
چو کشنیان لاری ورور چو زال ماینه ده ماینه ده چو زال امیدوار اصو بیده ایز کشنی نلاری جونده ای
تنزش کار وان امیدوار اصوی ده برته کشنی درو تلون یا چیسی برته الله واسی
اصامه ده جونده کشنی بلکل نلاری
او یو دانه ده دو کالو دی
اغا ده چون کشنی دی
اول
کشنه دی دو دو کال دیش پش و نقصانو نکری دی پا مینه بنده نو سامه ده مینه دوین گروپ دی مینه کرده دی دوین گروپ چه دی
یا متخصیص دکتر خپیل من تینست نور کابل و علمی دکتران تا مره دیوی
اسمه ده در رادیو دلاره باش کشیر ده به در تاتا وایم
بفرماین دکتر سب
باید پشتو که بزنم
که پشتو بگوین اما خاطر ما پشتو بدن بفرماین
تاتا ورور داسه او وایم چه ده یوشزه چه کچنه پیدا کیجه ده دومره وقفه باید وقتی چه داغی پا وجود که کم کمواله چه رازی ده کشنی ده حمله داری پا وقت که یا ده کشنی ده ولادت پا وقت که یا ده شدی ورکوله پا وقت که داغی ده وجود کمبودات برسی بارا با بیا بل کشنی پا نسکی پا ده وقت که باید چه مور خپل ماشوم تا شه شدی ورکی دو کالا ده کشنی حق ده چه آغی تا شدی ورکی چه داغی دماغی او جسمی وارتیاوی پورسی، یعنی که چرته یو کشنه تر دو کال پورشدی ونه چیشی نو آغا کشنه با سم وده نه کوي، مغزه یې سم کار نه کوي، سم وده نه کوي، ښه هغه خپل لیاقت ته خپل هدف ته نه رسیږي. اول خو باید چې کوچنی ښه شیدې وخوري، د بل حمل څخه باید چې جلوګیری وسي، او که بل کوچنی په نسکۍ بعد د دوو کالو څخه تصمیم ونیولی سي چې کله دا بل کوچنی دریو کالو ته رسیږي بره به بل کوچنی پیدا سي. نو ستا لومړی کوچنی د دوو کالو دی او د هغې پسې تا پنځه شپږ نقصانونه کړي، دا خو بیخي بی قانونه خبره ده کنه، چې د نقصان نه تر بل نقصانه پورې فاصله باید کم شپږ میاشتې وي، او د یو کوچنی د پیدا کېدو نه تر بل حملهدارۍ پورې تر تقریبا دوه کاله باید توپیر وي. نو د ښځې وجود، د ښځې بچدانی، نو کله هغومره طاقت لري چې په دوو کالو کې پنځه شپږ نقصانونه تیر کړي. ته یوه ښه وقفه واخله، چې ښه وقفه ولرې باره به څه وسي چې د ښځه به په قوت کې سي، باره به د بچدانی به په قوت کې سي، هغه کوچنی چې په غېږ کې دی هغه به هم نوکې غټ سي، باره به کوچنی په نس کې. نو یوه ډېره ساده خبره ده چې ته یو لابراتوار ته دا معاینه د بوزه د وینې ګروپ معلوم کړه، چې په د وینې په ګروپ کې خو کوم مشکل به نه وي، باره کله چې دا د ګروپ مسله حل سه باره به نور مشکلات په باره معلوم سي چې دا ولې کوچنی زیان کیږي. خو زما په نظر باندې دغه وقفه چې ته ورکې د کوچنیانو په منځ کې دا ستا مشکل به بالکل انشاءالله چې حل سي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. شنونده همیشگی ما قاریصه پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاریصه.
بله فرشتنی دا خور سلامونه.
سلام
او تاسو درنې مېرمنې ته ډاکټر صاحب شفایوت سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي قبول وکړي.
سلام خدمت شما هم قاری صاحب، بفرمایئ.
د راشه موضوع متکل د خوري خدای دې وکړي چې موږ زده شو مېره پیدا شي جامعې کې د سواد جامعې د خدای دې چې موږ د خبري واورو پنځنه واخلو. نو د ډاکټر صاحب سم دې پوښتنه دي، حواله پوښتنه کوم دې ده چې د غنر یا شج دلته پارش کرانه چې د تنظیم څه تر دوه دیش کال یا د شل څه تر دیش کال پورې نشته، اخرین ترين شین چې شد اولاد کولای شي د دې په نظر او نر تر څو کال پورې اولاد ک یعنی اولاد نو رحیم ته چولای شي. او یو په سره مې دا ده چې دغه شی دی والی ورکول کیږي او بیا دې د روحي تکلیف سره مخامخ کیږي، دغه هم پر د اولادای باندې تاثیر ورزولای شي کنه شي ورزولای. دریم پوښتنه مې دا ده چې ودغه خبرو ته چون چې موږ په داسې جامعې کې اوسېږو چې پردن موږ نه خبر یو، ودا یو سش راډیو ده چې په کلیو په دیهات کېږي، په دغه باره کې څنګه یو آگاهي په کار ده، څنګه آگاهي باید و خلکو ته ورکول شي او دا مسؤلیت ته چا دی؟
ډیره مننه. اول پښتنه باندې مې سر خلاصو چې آخرین سند بارداري په یو شزه او په یو نارینه کې څومره دی. دویم پښتنه باندې مې سر خلاص نسو چې رواني له نظره شزه څنګه وکی ورور.
تماس جان قد شد دکتر سبه می دو سال شان پاسخ
بله
بفرمایید.
ورور ستاسو په خدمت کې داس وایم چې د شزه آخرین سند بارداري تر 22 کالو پورې دی او د نارینه تر 28 کالو پورې دی، چې په دې سند کې دوی کولای شي چې شش اولادونه راوړي. کچیرته د دې سند څخه سنه پورته کیږي یا لویږي، نو په دې کې چانسونه د خطراتو زیات دی، نو شتره دی چې خپل دغه د کوچنیانو تعداد چې څومره کوچنیان غواړي هغه د په همدې سنونو کې راوړي، د هغې نه بعد کوشش دی وکړي چې د ماشوم د راوړلو څخه مخنیوی وکړي. او تاسو بله پوښتنه دا وه چې دغه د بارداری د مخنیوي لپاره یا د حملګۍ د مخنیوي لپاره یوازې تاسو رادیو په لاس کې لرئ چې د رادیو څخه اوري دغه آگاهیانې یا دغه خبرتیاوې اوري، ښځې م اوري، نارینه یې م اوري. نو نور کم داسې وسیله سته چې تاسو په معنی خبر سئ کنه. نو زه باید داسې وایم چې د میډیا له نظره یا د راډیو او تلویزیون له نظره خو همدغه راډیوګانې دي، تلویزیونونه دي، او د تاسو نږدې کلینیکونه سته چې په هغې کې ډېر ښه میتودونه تاسو ته د تاسو معاینو ته ښکاروي چې یاره کوم میتودونه څخه استفاده وکړئ چې تاسو د کوچنیانو د حاملګۍ د مخنیوي میتودونه ډېر مختلف میتودونه سته چې
کولای سي چې نه یوازې معنی ولګي کولای سي چې نارینه هم په دې کې د شزو سره یعنی لاس ورکي او تاسو هم د مختلفو میتودوسو څخه استفاده وکړي چې ترسو ماشومانو د کېدلو څخه مخنیوی وسی.
تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک دوست ما قاری صاحب عظیمی از ولایت هلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم قاری صاحب.
سلام هم سید جان محترم بله دکتر صاحب محترم سلام آجی عظیمی هستم زولایت علمان هم رای شما بسام
آجی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین بفرماین
خوش باشین هم سیده گذاری ما فعلا خودم شش اولاد دارم از شش اولاد یک برای خدا رفته پنجتای هستم یکیش دوازده ساله است و یکیش ده ساله است و یکیش هم هشت ساله است بین هر طفل ما دو سال ما وقت دادیم برای بارگیری دوم دیگر فعلا دمی مشتوک اخیرم که پیدا شده او بچه شش ساله شده شش سال نیست که ما متوقف کردیم فقط از طریق پیچکاری سه ماه که یک پیچکاری زو سه ماه دوام داره یکان وقت بعضی وقت کاری سر خانم بد تاثیر میکنه خونستی برش پیدا میکنه و اگر گولی استفاده کنه گولی همیشه افرای ما در جنگ است و اصابش کما که نرام میشه و جنگ میکنه و سر اصابش تاثیر میکنه و عمر خانم 26 ساله است مثل گفته در ذات یک که 35 سال باید تا 35 سال باید حمل بگیره ما اومد خدا برای ما یک دخترک هم بکر دختر نداریم در فامیل خود در طرف سوال ما می بود یا دوامدار شش سال پیچکاری و گولیه را استفاده کردیم آیا برای حمل دیگه که بگیره باز برای جو خود نقص نمی کنه که باز یا حمل نگیره تکلیف برش پیدا شد اگر برای ما یک راهنمایی کنه تا دو سال دیگر هم ما تصمیم داریم که چیزی نباشه بعد از دو سال اگر مهربان بود باز خدا اولاد خواهد داد امی سوال نیم بود از دفتر سید مشوره میخواد
تشکر آجی سیب دکتر سیب سوال ندارین؟
نه اما همین خواستم فارسی بگویم یا پشتو کتشان
فارسی بگویم
برادر ما حاجی صاحب علیمی که از هلمند زنگ زده بودن و بسیار یک میتود خوب جلوگیری را اینا انتخاب کرده بودن که گفتن شش بار خانمشان حامله شده یکیش برادای خدا رفته و پنج طفلشان زنده است که تمامشان ماشاءالله بچه است و میخواین که دختر داشته باشن اما دختر هم میخواین که دو سال بعد داشته باشن و فعلا خانمشان میتود جلوگیری از پیچکاری میکنه که یگان دفعه گفتن که خونریزی برشان پیدا میشه. سعی است که یکی از عوارض جانبی پیچکاری ها همین خونریزی ها می باشه. که این خونریزی ها یعنی اگر مقدارش کم می باشه این قابل تشویش نیست. خود همین پیچکاری یا گولی یا کپسولایی که در زیر پوست میمانند یک سیستم داره که نمیمانه که تخمه پخته شود تخمدانای زن وقتی که تخمدان پختن تخمه پخته نمیشه بعض از خونریزی های بی‌نظم سبب میشه که این خونریزی پیشتر هم گفتم اگر کم باشه قابل تشویش نیست اما اگر زیاد باشه میتونن که دوباره دوای زده حاملگی بگیرن یا یگان دواهای دیگه بگیرن میشه که این خونریزی ها را یعنی متوقف بسازن و هر وقت که میخواستن که صاحب اولاد دیگه شون میتونن که پیچکاری ها را متوقف بسازن و بر حمل دیگهشان بر طفل دیگهشان هیچ کدام مشکل پیدا نمیشه هر وقت که میخواستن اون پیچکاری را متوقف بسازن بعض از تابلت های تقویه که زیاد میشناسن به نام فولیک اسید است او را سه ماه پیش از حاملگی شروع کنه خانمشان بعد از اون میتونن که نرمال حمل بگیره
سلامت باشین دکتر صاحب برادر ما عبدالله از ولایت سمنگان روی خط هستن بله سلام علیکم عبدالله جان
سلام با شما و دکتر صاحب سلام اسلام از خود تقلیم میکنم دکتر صاحب سوال داشتم که من از بعد از چطوری اگر بخواهی که اولاد داشته باشه چه مشکلات را میاره و اگر خانم بعد از سی دل سال و یعنی ناتوانی مرد به کدام اندازه باشه که نه
همین خانمش همین بگیرم همین خواهد ببخشی همین قسمت دوم سوال تا نفهمیدم که گفتین اگر بعد از 40 سالگی میخواه که اولاد دار شد کدام نقیصه ها را بار میره و سوال دوم تان
دا چې سوال دوه مال په خاطر خانم اگر بعد از ام بعد از چې دغه اگر هم دیگه چې څه موجود نه دیگه آخرش هم مرد اگر طاقتش کم باشه نه تانه که خانه داری یا به کدام اندازه یعنی
تشکر بفرمایید دکتر صاحب.
سوال شانی بود که من گفتم که آخرین سن بارداری بر زن 32 ساله تقریبا. بله و بر مرد 40 ساله است. گفتن اگه عزی به باد خانم و یا مرد میخواین که صاحب اولاد شون کدام مشکلات در اولادشان بار میاره؟ نقیصه های کروموزومی زیادتر به سن ارتباط داره، نه تنها سن زیاد کلان بلکه سن بسیار خام هم نقیصه های را بار میاره. یک مثال بسیار ساده که من همیشه میگم چون بسیار عام فام است، فرزند گوشت هم اندازیم داده بخاری را میخواییم شروع بخته کنیم. این گوشت اگه زیاد خام هم بانه شروع های مناقص است و اگه بسیار بشارم شروع های مناقص است. پس کروموزوم ها در وجود انسان که چی میکنه؟ اول باید بگویم که کروموزوم چیست که بسیار دکتری نشه. ای امو ساختمان های بسیار ظریف داخل هستوی حجرات انسان ها می باشه که اصلا خواص از والدین و از بابا کلان ها انتقال می ته به اولاد ها و نواسه هایشان. اینال اینمی کروموزوم ها تا یک وقت را به امو شادابی و تراوت و تازگی و صحتمندی خود می باشه. اگر این زوجین بسیار خورده مارسی می کنن چانس نقیصه ها بسیار زیاد می باشه. اگر بسیار بسن کلان هم آرسی میکنن چانس نقیصه ها بسیار زیاد میشه. که از او جمله گفته میتونیم که ابنورمالیتی های کروموزومی فرزن یک انسان داره 43 جور کروموزوم یا 46 دانه کروموزوم داره. یک کروموزوم از این کم میباشه مشکنه، یک کروموزوم از این اضافه میباشه. از این جمله اگر کروموزوم در عضویت طفلشان یا جنینشان کم و زیاد میشه، معلوم دار که در تمام عضویت از او نقیصه را پیدا میکنه. از این جمله یک مثاله که بسیار ساده میتم که داون سندروم، شاید شنیده باشن که طفلک ها بینی عمار میداشته باشن، گوشکایشان پایان میباشه، ریاکشان گرد میباشه، همی درز چشمایشان ای رقمی نمیباشه، به طرف بالا رفتگی می باشه، گردن کوتاه می داشته باشن، وقف دست از یا یگان خطکار را نمی داشته باشن، یعنی دو خط که کج رفته ایره نمی داشته باشه، تنها یک خط راست می داشته باشه، که اینی علایم ازی است که این طفلک ها می داشته باشن. و این طفلک ها نشونمای دماغی نمی کنن، نشونمای فیزیکیشان خوب می باشه، جور می باشه، گزاره می باشه، اما نشونمای دماغی نمی داشته باشن، که این بسیار یک ابنورمالیتی یا یک نقیصه مهم است که یعنی در اثر حامله دار شدن خانم و یا زوجین که به سن کلان اولاد میاره یکتش ارتباط داره، که بسیار مشهور است، زیاد کسا میشناسن داون سندروم.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما میوند از ولایت بغلان روی خط هستن. بله سلام علیکم میوند جان.
و علیکم السلام، صحت شما خوب و بخیر هستین؟
تشکر، سلامت باشین، بفرمایین.
زنده باشین. سوال مهمی است که امی سپرم چند فیصد زنده باشه دیگه؟ مثلا اولاد شده میتونه تا 5 فیصد بالاتر از یا پایین تر از باشه میشه؟
بسیار خوب. اسپرم نه تنها تعداد از این مهم است، بلکه یگان گپای دیگه هم در معاینات اسپرم مهم است. وقتی که یک مایع منوی را در زیر میکروسکوپ مطالعه میکنن دو قسمت داره، یکی قسمت خود تخمیش است و دیگر قسمت مایعش میباشه. تخمیش خو اونمو تخمه است که میره و تخمه زنه که در مایع یک دانه پخته میشه او را میشه که القا بکنه. اما این مایه چی وظیفه داره؟ این مایه زمینه را بر رشدش، بر حرکتش، بر تغذیش یعنی مساعد می سازه. اینمی مایه است که گلوکوز داره و زمینه انرژی را، گرفتن انرژی یا دادن انرژی را به اسپرم یا به میتخمه مساعد می کنه. و دیگه خود مایه منوی لشم است، به خاطر که چانس حرکت بر ازی زیاد شده و به آسانی رفته بتانه و تخمه زنه القا کده بتانه. ایناله از نظر تعداد اگه بگویم، میگیم که 20 میلیون اگه در یک میلیلیتر موجود باشه تا 20 میلیون، یعنی از او که اگه پایان شوه باز چانس اولاد دار شدن کم میشه. از او که اگه زیاد میباشه تا 120 میلیون نرمال است. اگه کمترین حدش از 20 میلیون باید کم نشه. دی نه تنها پیشتر هم گفتم که تعدادش مهم است، بلکه حرکتش هم مهم است. اگر یک آدم است مثلا 100 میلیون فیمیلی لیتر تخم داره یا اسپرم داره اما هیچ کدامش حرکت نداره، بازم مرد صاحب اولاد شده نمیتونه. و یا ای که از نظر قواره امی اسپرم ها یا تخمه های مرد باید قواره نرمال داشته باشن، که خود تخمه مرد از 3 قسمت ساخته شده، قسمت سر، قسمت گردن و قسمت زنب یا دم میباشن، که قسمت سر ازی بعضی از ترکیبات بسیار مغلق داره که چه قسم حرکت میکنه و چه قسم دیوال تخمه زنه مشکنانه و داخل از او میشه، این بسیار یک سیستم مغلق است. و قسمت گردن و دم یا زنه بازی زمینه را بر حرکاتش مساعد میکنه. یعنی کل این گپا باید مشترکن مد نظر گرفته شوه و بعد از او گفته شوه که تعداد اسپرم چند است، یعنی حرکتش چطور است، از نظر آناتومی یا قواره چطور است، همین گلوکوز که در مابین تخمه مرد است هیچ کم است یا زیاد، همین مایه از این یعنی تمیز شدنش زیاد است یا کم است. بعضی از تخمه های مرد است که باید وقتی که تخمه مرد در جهاز تناسلی خانم خالی میشه، ای تقریبا در کمتر از نیم ساعت ای باید که چی شود تمیز کنه، یعنی او شود.